دا مشال لړوي دا په خبرونه کې زساسو کوربا ګل اعظم تاسو ته ستړي مشي وایم دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي راپورونه هم راوړي دي او په لومړي سر کې تاسو د نوي کال مبارکي هم وایم خو د دې سات خبرونه وسو لوبلې د خپل سرټیفیکټ په کوټ کې سنیانو او شیاګانو پر امن معاهده لاسلیک کړی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی ځین غړو د نامنې لقبل پر حکومت او فوج نیوکه کړي او په جنوبي وزستان بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او ته نور ژوبل شوی دی اوس د خبرونو تفصیل په کوټ کې سنیانو او شیاګانو پر امن معاهده د دستخطونه او وکړل د اسور لس نکاتی معاهده ده دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د دسمبر پر 18 په خپل ایکس باندې لیکلی وو چې په کوټ کې لوی جرګه له دوه ورځو وقفې وروسته بیا پیل شوې ده او د دوه خو ترمنځ د وی یو وی هوکړي قوي امکان دی جرګې نن دا پریکړه وکړله او په دې معاهده دستخطونه هم وکړل دا دی خبر نور تفصیل به په روانه غړي کې واوري دا خبر پختوا اسمبلی ځین غړو په صوبه کې د نامنی لقبل پر حکومت او امنیتی ادارو نیوکه کړې دي د دسمبر په 18 د شبي باس پر مهال د اسمبلی غړو عبدالغنی او عدنان قادری ویل چې د پولیسو او فوجیانو لخوا په خیبر او جنوبي ضلعو کې تر چک پوسټونو پر خودو روستو وسلوالو بریدونه زیات کړي دي ځینی ویناوالو د تحریک انصاف صوبای حکومت ناکامه وباله خو په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف غړي اورنګزیب خان ویل چې ترکرې سره جنگ کول د فوج اکار دي او ک یني شي کولی نو پولیسو ته پریږدي هغه په وفاقي حکومت هم نیوکه وکړي چې په ویناي خیبر پختونخوا ته د امنیت لپاره فندونه نه ورکوي وفاقي حکومت او فوج وسه تازه په دې اړه سندې ویلي خو په تیر وختونو کې د وسلوالو پرځ د کامیابو هدفي عملیاتو داوی یې کړی وی د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک او درزا غونډۍ کې چاودنو یو کس وژلې او درې فوجیانو په شمول یې اته کسان جوړ کړی دي د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر امین وزیر پرون مشال ته ویل چې د پیخي په اعظم ورسک کې رامسته شوې ده دغه په وینا په درزا غونډۍ کې پرمنتی ځواکونو د سړک غاړې په می بم چاودلې دي تروسه د هغه چاودنو په اړه کومي وسلواله ډلې سندې ویلي په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي د سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال دوی ته ویل
په چار دو ستا کوم تو یو څنګه دا سوچو کو یو څنګه دا نو سٹایو کو یو څنګه دا مجلس وکړو چې د نړۍ ستا ټیک واځه خپاز وګایي چې با چې قدم وکړ مزید مهرباني وکړه اېدا نن درنا چې وځار
خو په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د امن بحالولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی د سند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو پر لتونو په سولایز اډول ختمولو اغه کړی دی د سند د کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن د صوبي د پولیسو مشر غلام نبی میمن او د کراچۍ پولیسو مشر جاوید عالم اوډو د جنوري په لومړۍ نیټه خبري غونډې ته ویل چې په کراچۍ کې لاتي رسو ورځو رئیس د شیا ډلو مظاهره چیانو په مختلفو ځایونو کې پر لتونه وهل دي او باید دوی په سولایز ډول خپل پر لتونه ختم کړي دوی زیاته کړ چې پولیس او ضلع اداره له مظاهره چیانو سره خبرو ته تیار دي د خار ټول لارې به هیڅ کله بند نشي ځلوسن ویل چې د پولیسو او رینجر ځواکونو ته امر کړي چې د مزارچانو پر ضد اقدامات وکړي او ټول لارې خلاص کړي د سند کورونو چارو وزیر د خبري غونډه په داسات کې کړي چې د دسمبر پر 18 د خار په نمایش چورنګي کې د شیا تنظیمونو مزارچانو او پولیسو ترمنځ د تاو تاریخوالي پیخي رامسته شوه چې پولیسو په ګډون زیر مزارچان جوړ شوی بل پر لټوال د کورمی ځلې نامنې او تر شو لارو خلاصولو لپاره احتجاجي ناشته کوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکای د مرستې جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی د پاکستان د اطلاعاتو د سانګې یوې خبر پاڼې تر مخه ډونلډ بلوم د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د خزانه د وزیر محمد اورنګزیب سره د الوداعي ملاقات پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د قوي او دوامدار اړیکو ستاینه وکړه بیان ساتي وی چې د باړو لورو د سوداګریزو او اقتصادي همکارۍ په برخه کې لا پیاوړتیا هیله هم څرګند کړه د خزانه وزیر اورنګزیب سفیر ته د پاکستان د اقتصادي وضعیت په اړه معلومات ورکړ او د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د تمدید شوی فند اسانتیا لاسلیک کولو کې د اسانۍ لپاره د امریکا د ارزښتناک ملاتړ مننه هم وکړه. د پاکستان حکومت په نوي کال کې د تیلو بای لوړې کړې دي. د خزانه وزارت د دسمبر پر 11مه ویل چې د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ډیزلو په یو لیټر کې 3 روپۍ او د پېټرول په هغه کې به 55 پیسې اضافه عملی شي. په دې سره د یو لیټر ډیزلو بیا 250 او د یو لیټر پېټرولو نرخ 252 ته لوړ شوی دی. وزارت وایي د نرخونو د زیاتوالي وجه نړیوال مارکیټ دی چې د تیلو قیمتونو پکې زیات شوی دی. او امریکا په هغه ایرانی ادارو بندیز لګولې چې په امریکایي انتخاباتو کې ناقراری په رامنځته کولو تورن شوی دی. امریکا پرون د ایران او روسیې پر هغه ادارو بندیز ولګو چې د 2023 کال په امریکایي انتخاباتو کې د غلطو معلوماتو په خبرولو سره د ټولنیزو او سیاسي ناقراری په رامنځته کولو تورنی شوې دي. د امریکای خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران اسلامي انقلاب ځواکونو سپایي پاسداران او د روسي د استخباراتو مرکزی ادارې پر ټولو تنظیمونو لګول شوې دي. د وزارت په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې تر بندیز لاندې راغلو ادارو هدف درلودو چې ټولنیزه سیاسي ناقراری زیاته کړي او د 2024 کال د انتخاباتو په وخت په رای ورکوونکو اغیز وکړي. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه ول مشالو دی واوریدل او اوس که روانه غړي تر پای پاتې شي د نورو پټون تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنز امن معاهده لاسلیک شوې ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په صوبه کې روانو نامړي او اندېښنې خول شوې دي. د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې امنیتي ادارې باید امن بحال کړي.
ظاهر خبره ده چې ملټنسي جګنده کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی. دغه چې د صوبې په هغه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه راغښتل شوې دي. دا غوښتنه پېټرولینګ کیږي دا د صوبې د بجټ نه جګنده ادا کیږي.
د کوربه پارچینا رسیدین کوي نامنه حالات پریشان کړی او باید حکومت په دې لړ کې عملی اقدامات پورته کړي.
کورما کې چې څومره وسله ده دا وسله دی ټوله کې. دویمه خبره دا ده چې کوم بانکرز دي اب بانکر ته ختم کړي.
د پاکستان حکومت د اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. شنن کې دي تسنګ ګوري
دې خبره خلیره کړه وچا ایس ای ایف سی د زمونږ اګریکلچر کې ودا سپار کوو دوستان بدونه پیسې وړي اغه شینه ګراوند باندې پوره ښکار شي نه دی یاست.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشرډوی تاسو غوږی خبری ساته څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په کوټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنس امن معاهده لاسلیک شوې ده. دا اسوار لس نکاتی امن معاهده ده چې نور تفصیل یې لسمینه د مشرډوی خبريال طارق اورغزی نه اخلو چې دا وخت را سره نیخ بنې غل ټلیفون په کرخه دی. طارق استلی مشه
مننه خوشاله اوس.
طارق د امن معاهده لکه تفصيلات را سره شریک کړي چې لسور زورای سي دا جرګه روانه و او سر پرمختګونه نو شوي نن څنګه تاسو دا خبر ورکو چې دا معاهده لاسلیک شوې ده؟
او بالکل دا په کورمه کې چې کله پر 28 نومبر باندې د شیاګانو کاروان تر برید لاندې راغلو وسلوال برید لاندې نو بیا غینه پس په 28 نومبر باندې جګړه د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ خخښ شوله او هغه جګړه تر 9 ورځو پورې دوام موندلو. نو بیا په 1 دسمبر باندې د غچ کمدان جګړه دا ودرېدله. نو ته دې پس په کوهاټ کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د چکم جرګه هغه نه روانه وه. هغه بل اخره چکم دی هغه بیا کامیاب شوله. دواړو فریقانو په امن معاهده باندې دستخطونه وکړل. په جرګه کې سوال نکات داسې دي چې لدرې اونې اور باندې بحث روانو. په هغه کې پر ټولو اتفاق وو خود اسلحه پر ټولولو او حکومت په حواله کولو کړکې چوشیاګانو له اسلحه ورکولو
جاری
ول خروستا هغوی هم چې کم دی منلې وا. او په مایده کې دستخطونه هغوی کړی وو خو سنیانو ته دا خدشات ول چې چرته په مایده کې رد بدل نه شوي. نو سنیانو ور نه بیا ټایم واخستلو او پرون هغه ورځ چې کم دی هغه پوره شي وو خو ځینې کسان چې کم دی هغه پوره نه ول. نو نن یې ور باندې دستخطونه وکړل او دا خبره ملک عبدالولي خان تایید کړه. هغه ته ویل چې موږ دستخطونه وکړل تر شلو پورې داسې مشران دي چې هغوی وایي موږ سره هغوی دستخطونه وکړل، خو ځینې مشران د هغه لا هم پاتې دي، د هغوی چېرته فوتګي موتګي شوې ده، نو کېدای شي چې هغوی هم سبا د دستخطونه وشوي، او کله چې دستخطونه د په دې امن معاهدې باندې پوره شي نو لارې به کلابېږي، او د لارې چې کمی دي د دې په دې امن معاهدې کې د دې حفاظت چې کوم دی دا په حکومت باندې اچول شوی ده، او پنځلس ورځو کې به چې کوم دی اسلحه حکومت ته د حواله کولو یو لای عمل به تیاریږي، او هغه ته چې څومره هم مورچی دي هغه به چې کوم دی هغه ډنګول کیږي، بلک خلک چې د جنگونو پر وخت بې کوره شوي دي هغه به په خپلو سیمو کې آبادول شي، او د ځمکو چې څومره هم مسلې دي هغه به په کاغذات مال او روایتو حل کیږي، او دا خبره چې کوم دی د مری معاهده کې هم راغلی ده، نو دا خبره دوی همدغه شانتې ساتلې ده چې ځمکو چې کومې مسالې دي چې هغه باندې جنګونه شروع شي او هغه اکثره فرقه ییزه بڼه خپله کړي، نو دا مسله به په ترجیحي بنیادو باندې د حل کولی شي. زړې چې کوم د مری معاهده شو همدغه شانتې نور داسې څه معاهدې دي چې په 2023 کال کې هم شوي دي، هغه معاهدې هم هغه شانتې په خپل حالات کې پاتې کړي دي، او هغه برقرار ساتلی شي او په هغې باندې به عمل کیږي. او د دې نه علاوه سوشل میډیا باندې چې څوک هم د مذهب او یا د مقدساتو خلاف توهین کوي هغه خلاف به حکومت چې کوم دی حکومت به د هغې خلاف کاروایی کوي. نو چې دا معاهده وشي نو د ټولو نه غټه خبره چې کومه وه هغه د لارو خلاصول وه، او ورسره چې کوم دی اسلحې حکومت ته حواله کولو، او دغه شانتي
د مورچو ختمولو
مورچې ډنګولو، او چې کوم کلدن تنظیمونه دغه خلاف اکشن اخستلو، دا چې کوم دی دغه غوښتنې د شیاګانو په پړچنار کې چې کوم احتجاج روان دی د هغوی د لارو خلاصولو ده، او دغه شانتي چې کوم دی د سنیانو دا غوښتنه وه چې دغه اسلحې او د نور چې کوم دی دا دې وشي. نو چې اوس د سخت وشلو نو ممکن امکانات دا دي چې دا چې کوم هغه دی سوټوي دغه
بالکل څنګه تاسو ویلي لکه د امن معاهده خو لاسلیک شوله، خو د دې عملی کول لپاره هم څه میکانیزم جوړ کړی دی او کنه؟ تاسو چا سره خبرې وشوي
د دې میکانیزم د پاره؟ خو تاسو ته ما په دې هغه کې وویلو په دې کې ما د حاجی عزت ګل سره خبرې شوې، نو هغه کې د ټول نه زیاته خبره چې غټه خبره چې کومه ده هغه د لارو ده، نو د لارو د پاره چې کوم دی د لارو لارې به خلاصېږي، او د دې حفاظت ذمہواري دای په حکومت اچولې ده. دغه شانتي د اسلحې خبره ده، اسلحه چې کومه ده دا به حکومت ته حواله کیږي، په 15 ورځو کې د هغه د پاره به یو لای عمل جوړیږي، هغه لای عمل چې کوم دی هغه نه پس به په یو میاشت کې د اسلحه چې کومه ده دا به حکومت ته ټوله دوانه فریقین حواله کوي.
صحیح ده.
او د دې نه علاوه چې کوم مورچی دي هغه به یو مورچه یو ځای کې ډنګیږي او بل مورچه به په بل ځای کې ډنګیږي، نو د دې لپاره هم یو طریقه کار جوړ دی. او ورسره چې کوم دغه نورې خبرې دي د ځمکو شوې هغه شوې د دې لپاره به چې د کمیشن جوړیږي او د نور هغه به جوړیږي، دا یو پوره یو هغه دی، نو د دې لپاره هم چې دی کنه په معاهده کې خبرې شته.
صحیح. طارق ځان خیال ساتي، ډېر زیاته مننه تفصیلاتونه لسیم له مشال لري خبريال طارق اورګزیو چې د سنیانو او د شیاګانو ترمنځ د امن معاهده د لاسلیک کولو په اړه را سره تازه خبر شریکولو چې 14 نکاتی امن معاهده لاسلیک کړی دا چې په دې کې تر ټولو لوی خبره هغه د لارو خلاصولو او د مورچو ختمولو او د وسلو راغونډولو ده. په تاسو لپاره په روانه غړي کې نور پټونه هم لرو، خو یو ولکشن د مالو د دمیر سوبې حاضرې کو.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی په خبر پختونخوا اسمبلی کې د باجوړ استازي په سیمه کې د وسلوالو موجودګۍ خبره راپورته کړې ده. ځینې سرچینو مشال ریڈیو ته په را لګلی ویډیوګانو کې ویلي دي چې وسلوال خپل بیرغونه الته لګولې دي. دا سرچینو په خبره دا د باجوړ په ملا سید سلارزو سیمه کې دي، خو مشال ریڈیو د دغه ویډیوګانو تصدیق نشي کولی. دا باجوړ د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریڈیو ته ویلي چې په هغه سیمه کې وسلوال موجود دي او دوی سره معلومات هم شته، خو پولیسو رسمن په دې اړه سن دی ویلي. تر دې مخکې د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مسید رسنیو ته ویلي ول چې د مومندو په سرحدي سیمه کې هم د وسلوالو موجودګۍ معلومات یې ترلاسه کړي دي او په دې اړه امنیتي ادارو سره په تماس کې دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ په سالارزو کې وسلوالو درې ورځې وړاندې د امارت اسلامي سپین بیرغونه خېژولي. د دغه انتخابي حلقې نه د صوبای سیملې غړې او په تیر حکومت کې صوبای وزیر انورزی پن د خیبر پختونخوا په سیملې کې هم د دسمبر په 1 ویلي دغلته 400 وسلوال ورغلي او دغه سیمه کې سکیورټي هیڅ په نظر نه راځي. باجوړ کې څه پیښه وشوه سپیکر صاحب؟ د اورځې پر رڼا هغوی په مانا عسکری او پولیس ځواکونو خپل سیکورټي پوسټونه خالي کړل او زموږ په پوسټونو هغه خلک بیا راغلل. ما سره ویډیو شته چې هغوی کې د امارت اسلامي بیرغ جګ شوی چې هغوی پکې د امارت اسلامي بیرغ جګ کړی. هغوی دغلته د امارت اسلامي د ژوند او یا د شتون نارې وهلې. بانډه ملا سید د دغه ځای نوم دی. د صوبای سیملې په شلمه حلقه کې راځي. دا هیڅ سرحدي علاقه ده، دا زموږ د حلقې په منځ کې آباد علاقه ده. څه دغه خلک راغلل؟ څلور سوه خلک راغلل. تر ننه په دغه تلاشي پوسټونو باندې د هغوی قبضه ده او ناست دي. ملاسید د باجوړ ښار نه په شمال مغرب اړخ ته سلاردو تحصیل سیمه ده. هغلته تر دې وړاندې هم د بدامنۍ ګڼې پیښې شوي. په تیرو وختونو کې هغلته وسلوالو شتون څرګند نه و. ولې درې ورځې وړاندې هغلته وسلوالو شتون او ځینې ویډیوګانې چې خپرې شوي دي پکې ښکاري. ځینې تنان چې وسلې ورسره دي برګ جاکټونه یې اخوستي او په پښتو کې خبرې کوي. یو تن یې د بجلۍ یا ټلیفون په لوی استن یا اډانه خیژي. سپین بیرغ ورسره دی. مشال ریډیو ته دغه ویډیوګانې خو باوري سرچینې لیږلي. البته مشال ریډیو آزاد تصدیق ونه کړی شو. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند د ضلع کابینې سیکرټري اطلاعات عبید سلارزی د جنوري په اولنۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل هغلته وسلوال لا هم شتون لري.
اوسو داسې ویل کېږي چې دلته خلکو ته بار بار د غونډې علاقې دا کم چې دوه درې ویشې ځي دې علاقې خلکو ته دا ویل کېږي تاسو به راځئ نه خالي کوئ او کډوالۍ کو. خلکو چې څومره د علاقې خلک دي هغه بالکل دې ته تیار. یو کس هم دا نه غواړي که چېرته دغلته دغه لږه علاقه هم خالي کړې خالي کېدلو کوشش وشو نو زموږ به د غونډ باجوړ خلک به مزاحمت کوي او په هغه کې به خاص کر بیا تحصیل سلاردو دغه علاقې خلک به بالکل دریو سره مزاحمت کوي. د ریاست سره به هم مزاحمت کوي او دغو سره به هم دا مزاحمت کوي. کوشش به کوو چې خلکو د دې خلکو سره د پدغه مبارزه کې بری وسلواله مبارزه کې مخامخ نشي. البته کوم سیاسي مزاحمت دی د عدم تشدد او پر امن مزاحمت دی رګ پورته کول دی هغه به موږ پورته کوو او کوشش به دا کوو چې ولس دې طرف تمایل وکړو چې پر امن مزاحمت وکړي چې وسلوال نه.
د باجوړ د پولیسو او چارواکي چې غوښتلې نو می باید انا ترګند پاتې شي. مشال رډو ته وویل دوی ته هم داسې اطلاع ده چې هغه ته وسلوال لا هم شتون لري. خو بیا وویل د وسلوالو نه د غزای پاکول کومه خبر لا هم نه ده شوې. همداشان لس ورځې وړاندې د محمود په سرحدي تحصیل بایزو کې هم د وسلوالو د شتون په اړه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مقصود میریا سره خبرو کې ویلي دوی ته معلومه شوې چې هغه ته وسلوال ورغلي او دوی د سیکورټي ادارو سره په رابطه کې دي چې دغه وسلوالو ضد عملیات وکړي. د باجوړ دننه د وسلوالو په شتون صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا پولیسو یا بیا کمشنرۍ انتظامیې څه نه دي ویلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشر د تاسې غوږی د دسمبر په 1 د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور د امنیت په اړه صوبایي اسمبلی غړو د پختونو ځواب لپاره اورغلی و. تر ملاقات وروسته اسمبلی غړو ویل چې دې نتیجې ته ورسېدل چې امنیت به تر دې لا نور خراب شي. ځینې پوزیشن ګوندونو غړو د وزیر اعلی علي میر ګنڈاپور په مشرۍ حکومت نیوکه وکړې. بل خو تحریک انصاف ګوند په وفاقي حکومت نیوکه کړې دي چې دوی ته فنډونه ورکوي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د دسمبر په 1 د صوبایي اسمبلی په کانفرنس روم کې د حکومت او د حزب اختلاف غړو سره د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور د صوبې د خراب امنیتي صورتحال په اړه تفصیلي خبرې او معلومات شریک کړل. د پولیسو مشر د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی صوبایي اسمبلی ته د خراب امنیتي صورتحال په وجه را طلب کړی و او د دغه مهم اجلاس وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا صوبې د امنیت په اړه تود بحث ترسره شو. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي نیسار باز د پولیسو د مشر سره د اسمبلی د غړو د تفصیلي خبرو او ناستې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي ډیر استعداد نه لري.
بریفینګ چې کوم دی مونږه تر کومه حده پورې ډیسپارډ سونه خو ظاهره خبره ده چې پولیس دونه کیپاسټی نه ده چې هغه ملټنسي کاونټر کې. خو بیا هم چې کوم ځایونو کې چې کوم دی ملټنډي یا څومره تعداد کې دي په هغه والا سره انفارمیشن میلاو شو راته بل دا چې پولیس یا چې کوم دی سی ټی ډي دی پورې څونه اقدامات چت کړي دي یا هغه سره چې کوم دی د څه شي کمی دی چې هغه په دې کې خپل رول ادا کړي. ظاهره خبره ده چې ملټنسي چې کوم دی کاونټر کول د ملټری فورسز کار دی ځکه چې د صوبې په هغه باندې بلا خرچه کیږي چې کله نه غوښتل شوی دي د هغو څونه پیټرولینګ کیږي څونه مومنټ کیږي څونه خرچ خورا کیږي د هغه د صوبې د بجټ نه کوم دی ادا کیږي.
په اسلام نه کې د قبایلي ضلعو بیلابیلو غړو وویل چې د دوی په سیمو کې حالات مخ په خرابېدو دي او د وسلوالو د زیات شویو فعالیتونو په وجه په ځینو قبایلي ضلعو کې پولیس چک پوسټونه هم خالي کړی شوي دي چې په وجه یې په ولس کې نورې اندېښنې هم راپارېدلې دي. صوبایي وزیر عدنان قادری د اسمبلی غونډې ته په وینا کې پوښتنه راپورته کړه چې ولې په قبایلي ضلعو کې په ځینې ځایونو کې پولیس چک پوسټونه خالی کړی شوي دي. زما په خیبر ملاګوري کې د ترګرۍ په پوره لهر کې هم یوه پیښه نه وشوي خو چې د هغه ځای نه چک پوسټ ختم شو نو بل ورځ پټانه برید وشو او یو پولیس اهلکار پکې شهید شو. نو زموږ ادارې دې په دې توجه ورکړي ځکه چې د هر قبایلی نماینده د پښتنه ده چې په څه بنیاد دا چک پوسټونه ختم کړي شوې دي. اجلاس ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي وویل چې د پولیسو د مشر سره د امنیت په اړه دغه ناسته ډیره مهمه وه. کونډي په صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې چې صوبې ته له وفاقه په تیرو لسو کلونو کې 1500 روپۍ میلاو شوي خو د صوبې د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره په پولیسو نه دي مصرف شوي. خو د اسمبلی حکومتي غړي اورنګزیب خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
وفاق دومره ظلم شروع کړی دی څنګه د صوبې ته خپل حق نه ورکوي. و صوبې سره فن نشتا لس میاشتې وشي چې صوبې کې مناسب د حکومت دی عوام پولیس غاڑی چې پولیس ته پاور ورکړي شي ټول عوام غاڑی خدا فن خدا عوام دی کنه بکتر بند غاڑی ورکړي شي فیسلټي ورکړي شي او مقصد داري څه غبنه ګوتې موږ دیږي بدنام پولیس دی او حقیقت خبر دي.
د اسمبلی په ونډه کې به د جنوري په لومړۍ نیټه هم دا بحث دوام لري.
مشال د تاسې غوږی د جنوبي وزیرستان په دوه سیمو کې دوه چاودنې کې ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. پرون یو چاودنه په ازمبورسک کې او بله په درزه غونډۍ کې شوې ده. دغه چاودنو ذمهواري چانده منلې. نور تفصیل اشتاق به سیدرا کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع پولیسو د سلوارم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کې بامي چاودنو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او د درې پوځي سرتیرو سره اوته نور کسان پر هر ژلې شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو ډی ایس پی امین وزیر د بامي چاودنې دغې پیښو په باره کې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
مسجد کا جرگہ چکی موا جرگہ کی بھی ایکسیڈنٹ ہوا دل اعظم اور سخت رے کا مش بولنا آج کا سن جانا تھا پتا کہ ایم این ایس صاحب ایم پی اے وہ سب کا سینیٹر سدشاہ ہوں مشرون ہوں بھی دے دا کہ وہ جانا تھا وش بولا تو دل نہ سد لا بلاسٹ وش موٹر سائیکل کا وہ دا یو کا سو موقع مرتا ہے وہ پنگا کا سنا فہمیں تو ٹوٹل عوام دا بلا تقریباً 4:30 بجے ہوا دا دجا ونڈے دو اروانا تو اعظم سکرول بی ٹیم رتاؤں
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر په ضلع کښې د بدامنۍ حالات په باره کښې ویایي
چې په کومه قلعه حمله وشي په کومه تڼه حمله وشي پیراس په فایرنګ وي پولیس مړ شي او ویایي چې دهشتګرد فرار ونه نکاب نو موږ په دا نه پوهېږي چې آیا دا د میز حکومت دا د میز ریاست دا دمره ادارې دا په کوم حالت کښې دي په کوم خوب نوده دي په چاردو چې دا کوم ټول یو سنجیدا سوچ وکړو یو سنجیدا نوشتای وکړو یو سنجیدا مجلس وکړو چې د ریاست اصلیک واضح الفاظ ووایي چې بس یې قدر وکړ مسجد مهرباني وکړه ادره دندور نه چې وغار
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک بای پاس او دجا غونډۍ سیمو کښې د بامي چاودنې ذمهوري لیاچا هم منلې نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشرولی دتا سے وگے دا کور میں مرکز پاڑا چنار کی دا یوی عیسوی ندیم حسین مڑی ترلاسی کی دو روس تو دا جنوری پر لومنے نیٹا احتجاج چھے ود احتجاج کون کو دا ندیم حسین مڑے دا پریس کلب مخی تے خود او دا غ کور نئی تے دا انصاف ور کولو او دا پیخ پلٹلو قوختنی کول ندیم حسین دا دسمبر پر دیشتم نہ معلوم کسانو لخوا تختول روس تو ورل شوی وو تفصیل تاریخ اور زیرا کوي
اکبر رو را ڈیر میں یاد گے چھ کم فا گورم تور تیارے دی دس قیدیم لکا زندان کے زیم یواز پامدی
دا نخوخوانی دوار زیوڑان دے وجل شوی دا ندیم حسین خپل خپلوان کبی هغوی د نموړی مړې د چرشنبه پورز ل ټوپکیو پړه چنار ته راوړې وو او په پریس کلب کې تر اخودلو په سور باندې د رسنیو پر وړاندې خپل چړا فریاد وکړلو.
اکبر رو را زدر نا جاشم ترا تاو ویا ز کوم خلارچم اکبر رو
د ندیم حسین یو خپل مقتدر علی وای کد چا دخمنی وی هیڅ تعلق یې ورسره نشته خو بیا هم قتل شو چې پر دغه زونه درددلی دي.
هم لوګ تمو مې راته خیمه گاهه خانه بدوش
موږ په تمبوانو کې پاتې کیږو خانه بدوش یو موږ سره ډېر ظلم شوه زموږ بچی لاړول چې د هغو له یو چې ندیم نوم دی په بدرد سره دغه خلکو قتل کړو د هغه قصور سو هیڅ قصور نه و کتا سو چرتا د زمکو او پل پټی مسله ده پخپلو کې لګیا اوسه خو غریب او مسکین او بے گناه مسافر په لارو کې قتلول دا خو مسلمانی نه ده. ندیم حسین د پېښور ګلبهار و چې د کوزی کور مې په ټوپکیو کې لا یوې مودې راهیسې خپلو خپلوانو سره پاتې کېدلو. نوموړی د ګلپوره سدې ته د خریدارۍ لپاره ورغلی وو چې د پولیسو تر مخه لخوار کلی سیمې نامعلومو کسانو تر تختولو پس د هغه مړی په ټالو کونج کې غورځولی وو. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال لوډیو ته ویلي ندیم حسین سره یو بل ملګری هم و خو هغه یې پر دغه پرېښودلی چې پر ملای د زنځیر وهلو نخی نول. چارواکی زیاتوی ندیم حسین لا مذهب عیسائی وو. په کورما کې شیعاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر بندیدلو پس دا دویمه پېښه ده چې د مذهب په نامه خلک قتل کړی شول. تر دې وړاندې په 28 دسمبر د زیړان چپر وسیم عباس او د هغه تر زوی اساق حسین د اوچت پر سیمه وژل شوي ول. په پړچنار کې د هغه کسانو د مړ کېدلو پر دې عمل کې شیعاګانو احتجاج هم کړی وو. ځایي مشر حاجی عابد حسین وای د دوی قتل عام روان دی خو ریاست تر باندې چپ پاتې دی. په کورما کې د اکتوبر پر 12 د سنیانو کنوای او بیا د نومبر پر 20 د شیعاګانو کاروان د وسلوال بریدونو لاندې تر راتلو پس د سیمې حالات خراب دي. په سیمه کې یو میاشت وړاندې د شیعاګانو سنیانو ترمنځ نه ورځې جنگ هم شوی چې پکې دواړو خواوو تر 2500 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر هغې پس د تګ را تګ ټولې لارې تړل شوې او بله هغلته حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز هم لګولی چې پر ضد د پړچنار پر سیمه له دوه اونیو احتجاج هم روان دی. بل پلو په کوزه کورما کې سنیان هم پر دغه په احتجاج دي چې د 28 نومبر پیښې بدل پر بګن ټالو کونج او بچاکوټ پر سیمو یرغل د کولو په صورت کې له دوی په ناجایزه توګه خسته شوی. د سنیانو یو مشر عمران په پېښور کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت رسنیو ته ویلي د سیمې امنیت هله حاصلېدی شي چې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شي مورچې ړنګې شي او بلا تفریق د کلادن تنظیمونو پر ضد کاروایی په عمل کې راشي.
کورما کې چې څومره وسله ده دا وسله دي ټوله کې. دویمه خبره داغه ده چې کوم بینکرز دي اب بینکر ته ختم کی. دریمه خبره داغه ده چې کوم قلدم تنظیمونه دي هغه مختلف شکلونو کې دي هغه خلاف دي کاروایی وشي.
په کورما کې د دسمبر پر اولنی نیټه چې کله جنگ و دی دلو نو کوهاړ ته حکومت شې سنی مشران راو بلل او هغلته د راپورته شوو شخړو د حل لپاره جرګه پیل کړله. لا درې اونۍ روان په هغه جرګه کې دواړو خواوو پر 14 نکاتو بحث وکړلو چې پکې د هغوی پر ټولو اتفاق راغلو خو د اسلحې په راټولولو لا هم کرکیش دی د حکومتي جرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډيو ته ویلي په جرګه کې شیعه مشران د اسلحې لا ورکولو انکاري ول خو وروسته دستخطونه وکړل چې داسې ډېر زر به د دواړو فریقینو ترمنځ د امن معاهده وشي. طارق ورکزی، مشال رډيو، پېښور.
مشال ته تاسې وګورئ د روانې ګړۍ نوې برخې ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وایي. پکوہٹ کی سنیانو اور شیگانو پر امن معاہدے دستخطوں وکل دا سورلس نکاتی معاہدہ دا پدا سال کی دا چھ خبر پخوا دا حکومت وائن بیرسٹر محمد علی سیف دا دسمبر پہ یو دشتم پخپل ایکس پانے لکھری وو چھ پکوہٹ کے لوے جرگا لو دو روزو وقفی رستو بیا پیل شبی دا او دوڑو خواو ترمن یوی حکمی امکان دے نرنی جرگی کی دا ہم مل شبی چھ پہ سیمہ کے با مورچی ختمی کی وصلے بارا گنڈگل کی او ترل شبی لاربا خلاصی کی دا خبر پخوا سبلی زین غلو پہ صبح کی دا نامنے اللہ قبلہ پر حکومت او فوج نیبکی کڑی دی دا دسمبر پہ یو دشتم دا شبی باس پر محل دسمبر غلو عبدالغنی او عدنان قادر بیل چھ دا پولیس و فوجان اللہ خوا پہ خبر او جنوبی زلو کی ترچیک پوسٹون پر خودو رستو و اسلاوات و بریدون زیاد کڑی دی خو پہ صبح کی دا واکمن تیریک انصاف غڑی اورنگزیب خان ویل چھ ترہ گرائی سر جنگ کول دا فوج کار دے او کنیشی کول ان پولیس تے پری دی وفاقی حکومت او فوج تربوسا دی تازه سرګندونو په اړه سندوی دی د جنوبی ورسان په اعظم وسګ او درزه غونډۍ کې چاودون یو کس وژلی او د دریو فوجیانو په شمول یې اته کسان ژوبل کړي دي. د کوز جنوبی ورسان د پولیسو مشر امین وزیر د دسمبر په یو دشتمه مشال رډیو ته د دې چاودنو تصدیق کړی دی خو د دغه پیښو ذمہ واري تر اوسه پورې چا نه منلې. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د نامنې پیښو خلک اندېښمن کړي دي. دا سند صوبائی حکومت پر کراچی خار کے دروانو پر لتونو پر سلوئیز رول ختم ولو اغا کرے دا خبر دا سند کورونو چارو وزیر ضیاء الحسن او دا صوبی دا پولیسو مشر و کراچی خار پولیسو مشر پر یو گٹ خبری کانفرنس کی کرے دے او بلپا مزیر چان ویدی دی چھے دوی پر سلوئیز رول سیمہ کی دا کورنی پر حالات مانی احتجاج کبھی په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو او ودې لپاره د امریکې د مرستو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو د څانګې یو خبرپاڼې د دسمبر په 23مه کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په افغانستان کې تیر درې کلونه د افغان جنو لپاره ډیر زیات سخت وو. طالبانو د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولې دي. په هغه بندیزونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز هم شامل دی. که څه هم په نوي 2025 کال کې د امید ډیر اسرک نشته خو بیا هم افغانان وایي چې کوشش به کوي چې غږ خاموشه نشي او په ټولنه کې د خپلو وروڼو ترڅنګ وطن خدمت وکړي. نور تفصیل د ابدا سپوږمۍ په دې راپور کې وو.
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس د دسمبر په 13مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپله په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څېر اوسي چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجلس ما د 2000 روزګار لحاظ سو یو مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یو سرچینه جوړه کړم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په زلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
دا مشال رادیو دا.
مشال ته تاسې غوږی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د متحده عربی اماراتو په مالی مرسته د 5 ملیون ډالر په لګښت روغتون د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا روغتیا مسلی چارواکی وایي چې د دې پروژې د وړاندیزو چارو د بشپړېدو وروسته په روغتون کې د اړینو طبي ټکنالوژۍ او تکنیکی وسایلو تیارول او نصبول هم یاد هیواد په غاړه اخستې دي. د پکتیا اوسیدونکو د دې کار هر کله کوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د یادې پروژې په پایلغونډه کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل ویل د دې روغتون د چارو په بشپړېدو او د فعالیتونو په پیلېدو سره به د دې ځای خلک له وړ او معیاري روغتیایي خدمتونو برخمن شي.
دغه روغتون چې په 25 ځمکه کې چې 1500 بستره به ولري، تقریبا د 5 ملیون ډالرو په لګښت د عربي متحده اماراتو په مالي ملاتړ به په اساسي او معیاري ډول جوړیږي.
ځایي اوسیدونکو په پکتیا کې د دې روغتون د کار پیل ته خوښ دی. وایي په دې ځای کې د ډاکترانو، درملو او یو مجهز روغتون په برخه کې ستونزې شته چې تمه ده د نوي روغتون په جوړېدو سره به دا ستونزې راکمې شي. د پکتیا یو اوسیدونکي محب الله زرمتی وویل
ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. ولې داسې روغتون نه و؟ داسې پکتیا کې چې موږ ته به مریض پیښ شو، موږ به کابل یا مرکزي ته وو. د متحده عربو نه موږ ډېر منندوی یو. موږ غواړو چې تل لپاره موږ سره داسې همکاري وکړي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي دا سیمه ډېره پراخه ده، خو روغتیایي خدمتونه یې نیمګړي او د اوس وخت د اړتیاو سره سم نه دي.
پکتیا خو ډېره بغټ سیمه ده، د ټول خلک دلته سره راځي. دغه مریضان چې دي دلته نه بیاکېږي او ډاکتران لاس موږ ډېر هغې شي. ډاکتران ته هېڅ ډاکتران نشته. د شپخانې سره هغسې ډاکتران هم باید راشي. داسې ډاکتران یې چې دلته د هر یو تشخیص کې اوسي او دوا دپاره خلک ډېر غریبان دي. نور باید دوا امکانات هم ورته برابر شي.
بلدوری تزایی مسئولین وایی چه متحده عربی اماراتو ده روختون لودانی زوچارو سر بیره پا روختون که ده تکنالوژی ده نسب او روختیایی خدمتون ده ولانده کول جمعنه هم کرده. ده ولایت معاون نعمالا صلاح الدین ویل
دقه با عبادی گی دیدی پاینده که اکمالم دیدوی لطرف نده. ده دکترانو هر چه ترتیبی ده دوا طول ترتیبی ده غول طرف ده. نو اللہ تعالی تا امید ده چه ده پکتیا ده پاره بای او نه هیریدون که خدمت وی.
یاد دیوی سره لدې چې په افغانستان کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو لپاره هڅې کیږي، خو لا هم د روغتیایي مرکزونو کمښت، د خلکو اقتصادي ستونزې، د خزینه ډاکترانو لګوالی، د درملو د کیفیت ټیټوالی او نشتون د معیاري او مناسبو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له مهمو ستونزو او خنډونو څخه شمیرل کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشر د تاسو کې د پاکستان حکومت اقتصادي بهتري لپاره یو 15 کلن پلان اعلان کړی دی. د پلان ته د ارن پاکستان نوم ورکړل شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه کړې چې د دې پلان لمخې به پنګوالو ته اسانتیا برابرې وي او د پرمختیایي پروژو په ترسره کولو سره په اقتصاد به پیاوړی کوي. خو اقتصاد پوهان وایي چې په پاکستان کې نامنې او له نړیوالو اخستي درانه قرضونه دا ښایي چې د اقتصادي پلانونو عمل کولو ته پریږدي. نور تفصیل د راشد خټک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت د اقتصادي پرمختګ لپاره یو 15 کلنۍ منصوبه جوړه کړې ده. د دې پلان پرانسته په 1 دسمبر په اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف په دستوره کې وکړه. د دې منصوبې نوم اوړان پاکستان، یعنی د پاکستان الوت دی. د پلان تر مخه به د کال 2019 پورې د ملک صادرات 100 چنده زیاتول شي او ورسره به د کاروبار لپاره مناسبه وضع او د انرژي، خوراک، اوبو او ماحول د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول شي. په ملک کې د سرمایه کاری زیاتولو لپاره روانې هڅې به نور هم په مخ بوتللی شي. د ستوري ته د وینا په وخت شهباز شریف وویل چې حکومت هوډ کړی دی چې په ملک کې کلنۍ سرمایه کاری 10 ارب ډالرو ته ورسوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد د حکومت د منصوبې په اړه بشال رډیو ته وویل چې په پرمختللې نړۍ کې حکومتونه د 15 کلونو لپاره اقتصادي منصوبې جوړوي او هر 15 کاله پس یې جاج اخلي. د پاکستان حکومت ته هم پکار ده چې داسې اوږدمهاله اقتصادي منصوبه جوړه کړي.
د مخکې مکته خیالي نو دوی خبرې خو ډېرې کړې وې چې ایس آی ایف سی دی او زمونږ اګریکلچر کې به داسې کار کوو، دوستان به دونه پیسې وړي. هغه شینه لا په ګراوند باندې پورې ښکار شوي نه دي. یا سعودي عرب چې کوم انویسټمنټ کوو هغه هم ښکار نه شو کوم د یو ای والا دی هم ښکار نه شو.
په دستوره کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډی نه علاوه د نورو صوبو نمائندګانو هم ګډون وکړو. په دې مهال د منصوبې لوګو او د کتاب مخکتنه هم وشوه. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی د حکومت ته ګام پاړه مشال رډیو ته وویل چې د 1950 کلونو رسې د پاکستان حکومتونو 15 کلنۍ اقتصادي منصوبې وړاندې کولې، خو د 13 سمو د رسې د لړۍ شلېدلې وه. یوه خبره خو داره چې حکومت په داسې وخت کې دا منصوبه وړاندې کړه چې موده یې لا پاتې ده، خو بل اړخ ته پاکستان د پیسو نړیوال صندوق نه قرض هم اخیستی دی او روان 3 کاله به د پیسو نړیوال صندوق په خوښه چلیږي. د پیسو نړیوال صندوق ته قرض سره ډېر بندیزونه هم تړلي دي. د خرڅ کمول هم یو شرط دی. د دې قرض اخیستو نه پس پاکستان ډېر اقتصادي پرمختګ نشي کولی. صادرات زیاتول، سرمایه کاری او خلکو ته اسانتیاوې ورکول غواړي، خو د قرض شرط دغه اسانتیاوې ختم کړي. د ستوري ته د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او د خزانه وزیر محمد اورنګزیب هم ویناوې وکړې. په غونډه کې د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ته تاسو غوږی دا پاکستان د مثبتو اداري په خیبر پختونخوا کې د بارانونو اټکل کړی دی. دا اداري ویلي چې د هیواد نور برخو په شان د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو امکان دی چې د جنوري تر شپږمې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې لډيري مودې رئیسې د باران نه کېدو له وجې ناروغي او موسمي ناروغي زیاتې شوې دي. روغتیا پالان وایي باران سره به تر ډېر حده دا ناروغي کمې شي. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان ډاکوي.
د پاکستان د موسمیات محکمې چارواکي چودري اسلم مشال لیډو ته ویل چې روانه هفته د 6 جنوري پورې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او میدانی علاقو کې د خبران اور ورېدو امکان دی چې ورسره به د اکتوبر نه شروع شوي خشکی هم ختم شي او د پنجاب ځینې سیمو کې به ورسره دوړه او دند هم او دغه ډول د غنمو فصل به هم ورسره ښه شي. دې لړۍ کې به ډېر ښه واوره او باران ورېږي، په خاصه توګه خیبر پختونخوا بره سیمو کې. کشمیر کې، گلګت، بلتستان او مری کې هم امکان دی باران به هم وي او تیزې هواګانې هم. نو یو ډېر وخت پس دا باران به وشي او ډېر ښه باران به وي. فصلونو باندې په خاصه توګه غنمو فصل باندې به ډېر ښه اغېز ولري. کمی چې باراني سیمې دي هلته هم او نهریز مکه کې هم او خشکی به هم ختم شي. دن والا سیمې په خاصه توګه د پنجاب ځینې سیمو کې چې دن او لړ والا سیمې دي د باران سره به پکې کمی راشي.
فوق کے علاقے جیسے پنجاب کے محمد فوق آج کل شاہی ہوئی ہے اس موقع کا بھی یہ اس میں کمی واقع ہو.
دا ڈول طبی پوہان وائی چھ دا بارانو نا کپ خڑ اول وشی نو ڈیر وبائی ناروغے با ہم سخت مشی او زنه کې به کمی راشي ځکه د باران نه کېدل وجه دا وخت په لوی وړو کې یو شمیر وبایي ناروغي خپرې دي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه یا پرووینشل ډاکټر اسوسییشن یو غړی ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته وایي
خو درې قسمه سیزونه دي چې دا ډېر زیاتیږي په دې داسې موسم کې. هغه د سینې بیماری دي، د خارخ بیماری ده، او سره د خېټې بیماری ده. نو دا چې کلم د خشکره شي او ډېر زیات چې دی نو دوړه لوګي وي، نو هغې د لاسه چې کوم د شټر الرجي د مریضانې د دې ته چې دی نو تکلیف ډېر زیات شي، همدغه شان ماشومانو ته هم زیات شي. او باران سره دا ده چې د دې کې کم از کم 25-30% پورې دا سیزونه را کم شي انشاءالله.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای هم په دې باب لارښوونه جاري کړي چې باید ولس سیلاني سیمو ته د تلو وړاندې موسمي حالات وګوري او د کمزورو ودانو، بجلی تارونو او غټو بورډونو نه په باران او تیزو هواګانو کې ځان لرې وساتي. د موسمیت محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په چترال، دیر سوات، کوهستان نه علاوه زیاتره غریزو میداني سیمو کې د تیزو هواګانو علاوه باران او د ورو ورو هم امکان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
مشال لیتا تاسو غوږی دا پیښور دریو جنکو په سکاټلند کې د سکواش په سیالو کې د سرو او زیړو مډالونه ګټلي دي. دا جنکۍ مهنور علي، مهوش علي او سهرش علي نومیږي چې د دسمبر پر 1 ختم شو سیالو کې یې جایزې اخیستې دي. هغوی لا هم په سکاټلند کې دي خو په پیښور کې کورنۍ بریا لمانځي. د هغوی پلار محمد عارف مشال ورته ویل چې پر خپلو لونیانو ویاړي او په نورو پښتنو والدینو هم غږ کوي چې د کور د ماشومانو ملاتړ وکړي چې هغوی په لوبو کې پر مخ لاړ شي. نور تفصیل د خالدانی اس په دې راپور کې ورو
په پیښور کې د سکواش د درې زنانه لوبغاړو پلار محمد عارف وایي چې لوریانو مهنور علي، سهرش علي او مهوش علي له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مقابلې ګټلې دي. دی وایي لوریانې ډېر محنت کوي او روزانه شپږ ګنټو پورې پریکټس کوي. محمد عارف وایي غواړي چې زیات نه زیات جنکۍ د لوبو میدانونو ته راوځي.
او جوړ کله هم زما ماشومانو ګټلې او پکې دوه ګولډ میډل او یو برونز، د ځله پکې مانور ګولډ میډل وګټل او مهوش او سهر شکم دی هغه دوه پکې برونز وګټل. نو ماشاءالله د دې دا محنت دی، جذبه ده. او زه د پاکستان خاص کر خپل د کې بکې چې کوم د چالو ریانی اګه سان تویما چې تاسو خپل ماشومان دی سپورت سره ولي ولې چې جنکیان کې هم ډېر کانفیډنس ای یاري مخکتلی شي او تاسو هغه سپورت کې.
د سکواش پخوانی نړیوال چیمپیئن قمر زمان مشال لیډیو سره خبرو کې اوې نن ناشل کا لولان دی پی خبر کې دوه درې جنکې وي چې سکواش لوبه به کولا ولې وخت یې دو سره د دوی شمیرا سیوا شو او اوس پی خبر کې سل پوری جنکې دا لوبه کوي.
فیسلٹیز پکار دے جنہوں کو ڈیفینیٹ سنگ ہم بل کوٹنے جوڑ کر دی جاسی عیب جنہوں کو انکریجمنٹ پکار دے کیونکہ اگر وقت نہ دے پاتے شوے کہ جی بس دا بھر کور کے بنا استویس نوں ڈیر زیاد کمپٹیشن جنہوں کو پارا کو دلتا انڈر 11 13 15 17 19 سینئر نو اسرا ڈیر انکریجمنٹ ملاوی جی داسی سنگ منگا اسکواش کو داسی ہر سپورٹس کے پکار دے ہاکی کے پکار دے کرکٹ کو آلریڈی دے دے نور سپورٹس کم دی ٹیبل ٹینس بیڈمنٹن.
قمر زمان وائی پختنی جنکی ڈیری تکڑ دی د جنکو میدانونو تا راتک سربا نئی آوازی د خوری نم روخانہ کی گی بلکہ پنڑی والا کچا ہم دوی کولی شی چیو نم جوڑ کری. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لیتا تاسی غوگی تاسو کولی شئ د مشال اړې ټولې خبرونه زموږ په پاڼه مشال اړې ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر او په انستاګرام هم کتلی شئ. سس بام د بل رپورٹ په لور را ګرځوم. په 2014 یعنی تیر کال کې 8000 پاکستانیانو په یورپ کې د پناه اخستو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا در سرګندوی د پناه غوښتنې په اړه د یوې یورپین یونین هغه ادارې د دسمبر په 13 خبر کړي چې د پناه غوښتونکو په اړه معلومات راغونډوي. په دې راپور کې ویل شوي چې د پاکستاني وګړو لخوا د پناه غوښتنې تر ټولو لوی وجوهات بیروزګاري، د امن خراب صورتحال او د عدلي نظام کې د انصاف رسولو کې بې باوري ده. نور تفصیل د اسماګل په دې راپور کې.
د پناه غوښتنو لپاره د یورپی یونین هیوادونو جوړې ادارې په کنټری فوکس ان پاکستان راپور کې راغلی چې د پاکستانیانو لخوا په اروپا کې د پناه غوښتنې په ډیرو خواستونو کې ایټالیا تر ټولو مخکې ده. له هغې وروسته فرانس، یونان او جرمنی کې هم پاکستانی وګړو د اوسېدو لپاره خواستونه کړي دي. په اروپا کې پناه غوښتونکو کې د خیبر پختونخوا د ګرک اوسېدونکي سمیع الله هم شامل دی چې په غیر قانوني توګه ایټالیا ته تللی. نوموړی وایي اوس یې په قانوني توګه د مستقل اوسېدو لپاره خواست کړی دی.
ملک اعلیٰ سکم دی انسان تیس سہولیات نشتا نہ سکم دے غزی کے تعلیم کا والے شین کاروبار کا والے شین دسے نوکری ہے سگا سبق کی سگی بہی خپل سسٹم برابر شی یا کور فیملی سسٹم برابر شی نو غزی کے اعلیٰ دس اس بیگ مڈل لائف کلاس پر سکم دی گئی بیگی سکم دے ختم دے غزی کے گئی نشی کا والے نو زکام لیارا اختیار کا سدس یورپ تا شو سکم دے لگ بھگ سا فیملی تا سپورٹ ہوگو لگ بھگ جان تا سپورٹ ہوگو مکھ برس تھا سپورٹ ہوگو
د کنټری فوکس ان پاکستان پر راپور کې ویل شوی چې د پاکستان او نور هیوادونو لخوا د شاوخوا شلو زرو خواستونو پریکړه شوې دي چې په دې کې 2 لک کسانو ته نور هیوادونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر خورشید خان وایي پاکستان کې کده یو تن آمدن وي او کنه خو د کورنۍ د لګښت ذمواري په سر وي نو ځکه ډېر خلک هڅه کوي چې د خپل ځان او کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي.
کامن وجوہات دی چې د دې خلکو دلته روزګار نشته، دلته کې تنگ دی واقع ده. یو سروے دا هم وایي چې تقریبا 95% پاکستانیان چې هند له پاکستان نه وطن غواړي، د ډېرو خلکو پکې وسنه کېږي. نو چې وسنه کېږي دوی په مختلفو طریقو سره دي او بیا دغه شانتي په یورپ کې د پناه درخواستونه ورکوي. دا تعداد نور هم زیاتېدای شي چې کله دلته دغه شانتي حالات په شا باندې خرابیږي.
په پېښور کې اقتصاد پوه خبریال محمد فهیم خان وایي که په خپل هیواد کې خلکو ته د ژوند اساسي ضرورتونو لکه روغتیا، ښه خواړه او تعلیم ته په اسانۍ لاسرسي ممکنه وي، نو د هیواد بشري سرچینې به په خپله خاوره کې وکاریږي چې د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي.
گرانی ډیره زیاته شوا، مطلب یو شید ګران شوټ صحیح ده. او چې د خلکو ته بیا آمدن هم سیوا شي نو بیا غستی شي. حکومت خو سرکاری ملازمین تنخواه کې 30% 35% اضافه وکړي، خو هغه د پورا ملک چې کم ورک فورس ته هغه کې هغه 15 یا 10% دی، باقی 90% هغه خلک دي کم چې پرایویټ امپلایز دي. او کوم د 15 کالو تناسب رو باسونو د ګرانې په حساب 10 یا 15% به زیاتې شي. خلک بیا هم دا کوشش کوي چې د پاکستان نه بهر لاړ شي، هغه ملکونو ته لاړ شي پیسہ خوی. او دا یو ډیر غټ نقصان دسه دی چې دا زیاتره ظلمی چکم علاقان جنہ کې دی غزی، او ډیر زیات اوس تعلیم یافتہ علاقان جنہ کې روان دی. پاکستان ځانتا ارزه کې ډیر زیات خوش قسمت وای چې مون سره شپېته یا 15% په فیصد چکم دی غزوانان دی. خو غزوانانو هغه سے استعمال پاکستان نه کوي لګیا دی څنګه چې کول پکار دی.
د پناه غوښتنې لپاره د یورپی یونین ادارې د کنټری فوکس ان پاکستان د 2023 کال د اکتوبر میاشتې تر راغلي راپور کې ویلې شوی سره لډېرو هڅو پاکستان لا تر اوسه د انساني قاچاق مخنیوي کې بریالی شوی نه دی. په همدا حال کې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د امنیتي ستونزو له امله به هغه کسانو ته پاسپورټونه نه جاری کیږي چې د هیواد پریښودو نیت لري. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
مشال لري تاسو وګورئ د روانه غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. د تاه غري عزت پولیس څنګه مشال لري تاسو ورکړ شو شمیرو تر مخه په 2023 کال کې او د دسمبر اخري ونې پوری په خبر پختوخه کې له تاه غري سره تړلې شپږ سبا اویا پیښې سب شي بي چې زیاتره په ډېر اسمل خال کې د چارو پوهان د دې وجه د صوبي حکومتداري په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدل او وسلوالو ته د جديدي وسلې په لاس ورتل یادوي. د صوبي پتیره بیا د قبایلي خلکو د امنیت لپاره پرلتونو او احتجاجونه هم کړي دي، خو حکومت وايي وسلوالو ضد یې هدافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې، د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیښو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکوونکي ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوي وي. د کال 2023 او د کال 2024 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 18.13% سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورنس یادیږي او ګډ گورنس کې اولین سیس چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعه ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره د هغې کیپاسیټي ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته به زه دا ووایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت دی چې بعض علاقو کې نان سټیټ ایکټر وایلنٹ نان سټیټ ایکټرز هغه دومره وده وکړه اوس د حکومت التا ریټ دیشته. نو افیکټیو انفورسمنت اف لا دا د یو کاویات ریاست اکسوی دا چې کب دهشتګردای کې بلوس خلک دی دا بسولې پیزه زره به لز زره به وي دو دو لوی غټ پاکستان د 24 کروڑ آبادی دا او دو لو بلزم سیکیورټی اپریټس ته نو کدا پورا طریقې والے او غواړي نو زبا په خیال کې د دې بخښنیوي کې دي شي.
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره یې 221 ده. یاد راپور مشال لډیو ته د سورس لاري ترلاسه شوی چې غوښتل یې نامه و نه خستل شي. په دغه راپور کې لیکل شوي چې په بنو کې د ترهګرۍ 146 او په خیبر کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. څېړونکي وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطې شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون په سیاسیاتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري. نو دا په هغه وخت کې موږ ته ښکارې ده، په هغه وخت کې به هم ډېرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دغه ډېر وده مومي، ډېر زور به مومي. نو چې څنګه هغې اقتدار ته راغلل، هغې چې کوم تېر حکومت د کرزی صاحب او کورانی نه بعد د اشرف غنی صاحب هغه چې د طالبانو کوم خلق نسل او په جیلونو کې هغه را خلاص کړل، بیا څنګه دا ما چې څنګه وویل چې دا یو سنگر مرګري دي، د یوې نظریې مرګري دي، د یو مقصد او مرام مرګري دي. نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دیو ته یو یو کولاو میدان چې دی هغه میلاو شو. هغه خطره هو دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډېرو خلکو چې دی په نښه کوله چې دا به کېږي. نو غټه وجه خو یې دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي، او طالبان لکه د افغانستان دي که د پاکستان دي، دا زما په خیال باندې د یوې سکې دواړه رخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوې شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوي ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورټ کې دعوه شوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شوو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتېدلو لاملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جدیدی ټکنالوژۍ او جدیدو وسلو استعمالول هم بولی. د خیبر پختونخوا پولیس وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکانا په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجه دادا چې زیات تر ملټنټ سکوم دی هغه شتون لري په د ایریا کې په خپل او بل غیر سنجیدګي ده د حکومتي سطح باندې. پولیس هم په ټارګیټ ته او دین علاوه نوی چکم داسې اکوپمنٹ دی چې هغه امریکایانو نه پاتې شوی وو، هغه اکوپمنٹ استعمالیږي پکې د هغه توڑ د پاره. دلته کې دوی ته هم اسلحگان ورکړي دي پولیس ته یا فورسز ته، خو ناکافي هم ورته ویلې شي. لہذا پتیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوی دي او چې کوم دغه دي نقصانات هم زیات شوی دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوی چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 383 ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو ده.